افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي او اوریدونکو او د ازادي میل ما پروګرامونو ته ځانګړې شوی. خو پایل زنوریاس نوري د سپ خبرونو کوم. د آزاد اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس جیمی فلای وای په افغانستان کې به د دې رادیو مینهوالو ته له هرې ممکنې لارې خپرونه ورسوي. ښاغلی فلای دغه څرګندونې د طالبانو د هغه اقدام په غبرګون کې کړي چې په افغانستان کې د ازادي رادیو پښتو او دری ویب پاڼو ته لاسرسی بند کړی. جیمی فلای ویلي کله چې طالبانو د ازادي رادیو اف ایم او منځنۍ څپې بند کړې نو دوی په ځواب کې خپلې خپرونې څلیرشت ساعته کړې. د ازادي رادیو د فعالیت یو عمده هدف په هغه سیمو کې د بیان ازادي ته کار کول دي چې خلک له دغه ازادي څخه محروم وي. اوس ازادي رادیو په افغانستان کې سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 2.89 څپو خبرونه کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د ترکیې په استانبول او انقره ښارونو کې د افغانستان په اړه د ترکیې له یو شمېر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. هغه پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر له لوړ پولیس سلاکار ال نور چواک او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا څانګې له مشر اوګو ژان ارتغرول سره کتلې دي. هغه زیاته کړې چې له دغو ترکی چارواکو سره د یو سوله ییز افغانستان په تړاو د دوی د ګډو هیلو په تړاو خبرې کړي. داسې افغانستان چې د دې په باور بشري حقونه پکې تامین وي او نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه کړي. نیکلاسن په ترکیه کې له یو شمېر افغان میرمنو په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین او یو شمېر نورو څیرو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. د افغانستان میشته ټولنه وايي په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه پر ناروغي یخته شپږ پنځوس ماشومان بیلابیل روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلی دي. د سوري میاشته ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سری میاشت ویلي د سیشن بی په ورځ د الحیات او باسط روغتونونو ته و نور د سوري زړه پر ناروغي یخته ماشومان ورپېژندل. د افغاني سری میاشت ټولنې ویان عرفان الله اشرف زوی تیرونه یا ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 104 راته ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي. د هغه په خبره د 2000 میلادي کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10000 ماشومانو د سوريو زړونو درملنه شوې او ول زر نور ماشومان ثبت کړي چې په هیواد کې دیننه یا بهر درملنه وکړي. په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 15000 انتنو واوښ. د جرمني ډي پي خبري اژانس د ترکیه د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړینو شمیر لږ تر لږه 2301 تنو ته رسیدلی دی. په سوریه کې د مړینو شمیر 2612 تنه ښودل شوی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمیرې نه دي ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه ډېر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د تېرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 8.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون چهارشنبه خپل لویدیځو متحدینو څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې د روسي ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له برېټانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زلنسکی د برېټانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل: زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. هغه زیاته کړه: موږ پوهیو چې ازادي به بریالی کیږي او موږ په دې هم پوهیو چې روسیه به بایلي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز له سر څخه بهر نه دی. کله چې د جنگي الوتکو خبره کېږي دا د خبرو یوه برخه ده. په واقعیت کې موږ نن هم پر دې خبرې وکړې او مخکې مو هم خبرې پرې کړې وې او د همدې لپاره موږ نن اعلان وکړ چې موږ به د ناتو د نورمونو پر اساس د اوکراین هوایي ځواک وروزو. د اوکراین ولسمشر پرون د ورځې ناوخته فرانسې ته لاړ چې د دې هېواد له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره په ګډه ماښامنۍ کې ګډون وکړي.
آزادی او اوریدونکو ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو خپل پیغامونه او شکایتونه ازادي رادیو ته پریخیدي. له افغانستان په دې وروستیو کې د سینه او بغل د ناروغي پر لپسې راپورونه خبرو شول. دا چې سینه او بغل څه ډول ناروغي ده، پرې اخته کسان څنګه خپله درملنه وکړي، او دغه راز څنګه خپل ځان او په ځانګړې توګه ماشومان ترې وژغورو، په دې اړه درته یوه معلوماتي مرکه هم درو. خو راځئ په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه سمرګل د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د ازادۍ رادیو ته دا پیغام پرېږدم. موږ د خروار ولسوالۍ څخه د مخابراتي شبکې بیخي ستا پکې یوه افغاندیسي مخابراتي شبکه ده. هغه هم ډېر کیفیت یې ضعیف ده، یڅ دغه انټرنیټ ده دا هم ضعیف ده، او شبکه هم یوه ده شلوغې پیه زیاتی دا یو سوتی یا یو پیغام چا ته لیږو په ساتو ساتو وخت نیسی. موږ له طالبانو ورونو دغه هیله کوو چې دغه د موږ ولسوالۍ ته لږ توجه وکړي، او دغه مخابراتي لکه سلام شبکه یا روشان یا ان ټي ان دغه باید دغه ولسوالۍ ته راوړل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو کار کوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه مرنګ ما د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د نرخیلو د کلي نه وروره. دغلته یو استنادي دیوال دی زمونږ د کور تر څنګ دی. تقریبا زمونږ کور نه دی، ځان له بسته کاریا ده. دغلته تقریبا شاوخوا 2000 متره باره د استنادي دیوال چې دی دا منځ کې سیلاب تخریب کړی دی. نو زمونږ د اسلامي امارت په چارواکو باندې غږ دی چې دغه ټک ونیسي، او دا بارې دا مشکل زمونږ رفع شي چې زمونږ ټولې ځمکې ویوړي، کورونه یې زمونږ ویوړه. نو په دې برخه کې بعد موږ سره مسؤلین همکاري وکړي.
سلام دوی دی رادیو ازادي کارمندان منصولا، او د افغانستان د اقتصاد د ځوانانو د پیلي حکومت نه غواړو چې ځوانانو ته کار پیدا کړي، او د نجونو مکتبونه د شپږم نه تر دولسم خلاص کړي او پوهنتونونه خلاص کړي. سینجونې مکتب وایي افغانستان 35 میلیونه نفوس ده، نیمې ښځې دي، ښځې په ټولنه کې حق لري چې په وزارتونو دفترونو موسسو کې کار وکړي. بی د ښځې نه ټولنه مخته نه شي تللی، دا د دوی مسالم حق ده. زمالک اکبر پال مدنی د افغانستان د ولس خدمتگار یم. 10 کاله کیږي افغانستان ته خدمت کوم، او قلم کتابچې او قاعده او پلان سپاره وړو مشمانو غریبانانو جنالکانو ته په بازار په کلی کې ورکوم چې دوی درس تعلیم وکړي. او د افغانستان مشمان څو شایانو ته اړین ضرورت لري، قلم کتابچه او لوبي سپاره او قاعده ته او بکسه او د مکتب لباسونو او رنگي د شایانو ته. خدای وکړي چې هغه تجاران او موسسې دوی ته توجه وکړي، او زه په ډېر تکلیف زحمت سره دغه کار مختبیم. په کلی بازار او بانډو کې کوشش کوم 50% خپل کومه کوم، 30% ډېر په سختۍ موږ سره خلک کومک کوي چې غواړم دا کومک جدي شي. تنا په ملک اکبر باندې دا د افغانستان اقتصاد ځپلي مملکت کې موږ نشو رسېدلی. د ولس کومک ډېر اړین ده، نو خدای وکړي چې توجه کړي. زه تر اخره سلګۍ د افغانستان ولس خصوصا د تعلیم د نجونو د هلکانو ته قلم کتابچې ته شان برابروم تر څو دوی درس تعلیم وکړي او راتلونکی ژوند په مخه بوزي.
السلام علیکم، زه عبدالباری د هلمند ولایت ندانی ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږم. هیله ده چې زما پیغام نه شریکوي. زما د افغان د سیم د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې دا غلا یې مکوي، ځکه چې موږ په خپل سیم کارت کې کریډیټ کارت پریږو. تاسو اوتومات غونډې شی پر علاقې لري، نو دا خو غلا ده. که 1 روپیه که 15 روپیه که 10 روپیه قرضوي، موږ به سلا دا خو پاک غلا ده چې تی کوي. نو دا مکوي، دا غلا یې مکوي. دا زموږ ډیر په درنښ ستاسو دا غیلې چې دا کار مکو. دا زموږ په کلی کې د ډیرو څخه دا رقم کریډیټ کارتونه ګرځولي د افغان بیسیم شرکت والا.
السلام علیکم د ازادي رادیو ځوانانو خلکو ورونو ټول ته در پرسدرنش السلام علیکم دغه کوم مرس راځي واجب ولدک نه د افغانستان څلور جیش ولایتوته دا چې هغه قومي مشران هغه بانفسه خلک سم خلک انجینران ته معلوم خلک غلط خلک نه هغه و انجینران دي د مرسې ولس ته ورته تسلیمیي ورکوي دي کور په کور دي ورسره ګرځي بیا دې هرې ورځې راپور دنیاوالو ته ورکوي نو زما په شخصي نظر خو زما دغه لار در ګورې بېتله ده نه به یو پر بل انتقادونه سره یې نه به یو پر بل خبرې سره به یې نه به یو پر بل شی سره یې نو چې دغه قومي مشران هغه د جمهوریت وخت خلک یو دوه ولس کمړي په ولایت کې نور ګرد ژوندي دي د انجینران هم ژوندي دي چې دا دوی په ګډه د انجینران وو د قومي مشران وو کور په کور سره ګرځېدی مسجد په مسجد سره ګرځېدی چې دغسې سره بېشلی نو د خلکو دنیاوالو به م دغه ختلی ولی اشتباه ختلی ولی زموږ د افغانان ته به م و مظلومانو ته رسېدی و مسکینانو ته رسېدی او تجارانو و خانانو و مالدارو خلکو ته به نه رسېدی جن خلقو به لاسونه نسوی کی ولای دا غو لاسونه بو کی بنسی ولای جما پز محمد ابو ته افغان یم د سپین بولدک تو لسوالی یم
سلامونه نیکی هله احترامات می ومنای فیض الله رفزایم د خوست ولایت د تنوی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم بالکل د پخوا په پرتلاب دولتي اداراتو کې د فساد مخه نیول شوې ده عوام اوس کولای شي چې بدون د پیسو په مقابل کې خپل روزانه کارونه مخته یوسي موږ خوښ یو چې زموږ ګران هیواد د فساد سره د مبارزې په برخه کې څلور ورځې کمونه پورته کړي دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته عبدالستار د اجر خوانین زوی د سرپلده ولایت د مرکز سیما او کلی کاریز علی دوی کې چروغ او جوړ بیا سلامونه او نیکی هیلی د رادو ازادي و ټولو اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې زموږ و مشکلاتو ته تاسو رسیدګي وکولای سي نو مشکلات مو دغه دي چې زموږ په منطقه کې چې یو کوهستاني منطقه ده یعنی درې کاله کېږي چې وچکالي ده پر موږ باندې نه هېڅ یو توجه کېږي د حکومت د طرفه څخه او زموږ منطقې ته چې یعنې معنا ده هر څه څخه موږ خوار یو او څه مو لاسته نه دي راوړي نو د فعل د بیلن دپاره مو خواهش دغه دی چې زموږ په منطقه کې واوري او یخونه بیخي دوامداره وسوله نو زموږ خلکو کې ډېر ذهنونه واړوله تقریبا مالي و ځاني نو غواړم چې توجه مو راته وسي او همکاري راسره وکړي الله مو وساته السلام علیکم ورحمة الله
زه د لغمان د الینګار د سنگر نتاسې ته دا پیغام پریدم دلته داسې زورواکي دي چې خلک په ترکیه کې په لندن کې په فرانسه کې ناستې هغه جنوالي ورته کېږي روپۍ راواله کوي ښه کار یې جوړ ده ښه حساب یې جوړ ده خوار ته حق نسته خوار ته وړه نسته یتیم ته وړه نسته غوړي نسته کار نسته روزګار نسته پکیر در په دره ده او دا پیغام دی ما زر ته زر چارواکو طالبانو ته ورسوي وسلام
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ام له هلمند نوزاد څخه زموږ د طالبانو څخه د مشرانو څخه غوښتنه د ورور د ټولو ولس غوښتنه ده چې دوی خپل حکومت هم شمول کړي او وظایف د وړتیا په اساس ورکړي او مخالفین په خلا کړي د دنیا سره تحمل ولري چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل سي او د خپل ولس مشروعیت هم ترلاسه خپل ولس ته خدمت وکړي نو موضوع د تعلیم ته بار اوس تعلیم موضوع خو د دنیا سره د دنیا جید علماء او مبتیان واضح کړی چې کوم شی په دې کې نسته د اسلام د نګاس ممانعت نسته. هر څوک په دنیا کې به یو غړی د علم د بهتري وای څخه منکر نسی. نو دا زمینه باید دوی برابر کړي. دا بیا مهاجرت د دې د پاره پیل نسی چې څوک تعلیم وکړي. ولې چې زموږ ګاونډیان چې دي د هغو سلوک زموږ د مهاجرینو سره ښه نه دی باید وضعیت ورسره کړي. علاوه پر دې چې دوی بیا وایي چې موږ دلته ښوونځي برابروو چې معنا دلته افغان نجونو ته تعلیم حاصل کړي، نه دا زموږ دپاره د افغاني غرور دپاره دا شرم دی او دا زموږ هغه افغاني غرور تر پوښتنې لاندې راولي. نو چې دی محترم مسلمانان ورونو طالبانو، مسلمانان په دنیا کې تر 3 میلیارده ته نږدې دي. تاسې مسؤلین یاست، تاسې زموږ واکمنان یاست. په حدیث کې راځي چې واکمن مسؤل دی. دغه افغانستان اوس داسې دی مثال لکه ستاسې خپل د کورنۍ مسؤلیت چې درلود، د بچي د میرمن د قریب، دغه رقم تاسې د افغانستان د وګړو د ټولو مسؤلیت ستاسې پر غاړه دی. هغه که د تعلیم وي، که د نفقي وي، هغه که د سکنا وي، نو تاسې مسؤلین یاست. او حدیث پاک راځي چې مثلا هغه مسلمان کامل نشي جوړېدای چې د خپل ځان دپاره کم نعمت کم شی غواړي د بل مسلمان دپاره نه غواړي. او بل حدیث کې راځي چې بهترین د انسانانو څخه څوک دی چې مطلق انسان ته نه په ورسېده. نو موږ تاسې یو د بله باید نفس سره ورسوو او پر یووالي باندې د یووالي او پر اتفاق باندې خو دا مثلا ډیر ټینګار په آیاتو په حدیثو کې سوی دی. نو موږ ستاسې دغه اوس بحران کې چې قرار لرو چې دا د افغانستان بحران په فاجعه بدل نه سي. محترم مسلمانان ورونو طالبانو، تاسې ښه چانس په لاس درغلی دی. باید تاسې د دغه چانس استفاده وکړئ چې د خپل حکومت لا د ولس په همکارۍ د دنیا په همکارۍ مضبوطه کړي او خپل وګړو ته اسلامي او شرعي حقوق ورسوي. السلام علیکم.
او واورې دې لارې باندې ذاتي په مشکلاتو کې یو، نو خدای دې وکړي چې دغه د موږ د دغه د رسنۍ له هغه نه هم له نظره هم بیخي ولیدلې د دام توجه نه ورته کوي ذاتي. نو خدای دې وکړي چې د موږ دغه غږ ته دغه د ازادۍ رادیو د طالبانو تر غوږو ورسوي. نو زه مخته ښه سلامونه نیک هیلې. السلام علیکم.
اصل سلام څخه د مسجد سنگین پولیس والی کې ویشل کیږي، هغه مستحق خلکو ته نه دی رسیدلی. داس خلکو ته رسیږي چې اکسل لري یا پیلډر لري یا لنجر لري، ټول داس خلکو ته رسیږي. نه غریب خلکو ته رسیدلی، نه یتیمانو ته، نه کونډیانو ته. د مسجد سنگین پولیس والی کې ډېر اداري فساد بیخي د نهایت ډېر دی. نو د لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې په دغه کې څه د خلکو څخه پوښتنه وشي چې مثلا څه صلاحیت راولي.
حکیار د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا د موسسې په برابر کې زه وایم د مجاهدینو مشران، د امارت مشران ته وایم چې دغه ملکان بند کړي. د دغه موسسو څخه پتنې چې جوړېږي ولا که د بل چا څخه جوړېږي، بیا د دغه ملکانو څخه. او پرون زه ورته ولاړ وم، موږ په حوزه کې یو ملک خپل پر مسجد نه کاټه ورکړه او دا نور مسجدان چې یو کاټ ورکوي. دا خو پوښتنې دي چې یو جوړې بدنتۍ دي راولي دغه موسسه والا دي که دغه د عمارت خلک دي. دغه ملکان دي ځینې څه کې پوښتنې دي نه راولي. دا پوښتنې ولکه د بل چا څخه جوړېږي بیا د ملکانو څخه.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ دغه د طالبانو تازه مشران چې دي دغه دې څه کوشښ د مسو په باره کښې وکړي. د مسکینانو غریبانو خوارانو ته نه سره رسېږي. دغو ته دې څه کوشښ وکړي، هر مسجد ته دې جلا جلا ورځي. هغه د مسجد نایان او هغه د مسجد مشران به دا خلک په لاس ورکړي، باره به دغه مرستې شی سره ځای پر ځای کېږي. اوس چې دی اوس به دا رقم یوه سړي ته نه رسېږي، یوه مسکین ته نه ده رسېدلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو اړیدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقی هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسیدونکی. دا چې د ژمي په راتګ سره عوام ډیره د پخوا په پرتله سړه سوې ده، نو ډیری مزدورونه دا وس نه لري اته چې دی هر یو بخاری ولګي، ځکه چې بوټي نه لري. بوټي هم ګران دي،
او د ډوډۍ واس دی خپل په ډوډۍ په سیاتاریان دي دولت به دې ته ډیر متوجي وسی چې د دوه غریب خلکو لاسنیوی وکړي تر څو دوی تر ډیره حده پورې مریضان هم لري کوشنیان مریضان لري دوی هغه ډاکتران ته چې بولي ډاکتران ډېر پیسې نه غواړي نو ژر تر ژره دوی سره مرسته پکار ده
سید محمد چارواکو باندې د غټو خلکو ته زموږ غږ دا دی چې دغه دې خلاص کړي دا ښوونځي دې خلاص کړي دا خلک دې په جنجال نه چې دا خلکو ته دې وحشت او دغه وسوسه نه پیدا کړي چې دا اوس څوک دي نو باره موږ ته داسې سوال پیدا کړي دغه د بل ځای خلک دې موږ په آبادۍ نه دي خوشحاله موږ غواړو چې ښوونځي خلاص شي د خیر سره ښوونځي دې سل په سل کې خلاص که خلاص نه شي مشکلات ډېریږي وروره خدای مو وساته موږ غږ وچ لوړپورو چارواکو ته ورسوي خدای مو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیمروز ولایت لران ولسوالی سر سر د پیغام پریږدم امروز د منطقې حالات خدای شي دی چې خو دا ماشه مکرری دا پر مخ باندې ګول نه کوي ګرګونګیان سو لارم طالبان باندې کړی د ایران پاسپورتونه هم نه راکی او خلګم پر دې لار وکړه د کی د دوه ملت پات دې بیچاره خلګو پات دې خدای ماشه کشتونه مدا شان سو ګون سو پر مخ باندې ګول نه کوي او دی خو دوی لارې بندې کړي دي خو پاسپورټونه لکه د پاسپورټونو خو د علاقه مسلمانه بیا غم ولاړ شي نو کوي د ارزانه چې خواري ماري په دولت په ویواد کې وکړي خپل کمرسته نه کوي دا کار خو دی وکړي او د امرستیم شفاف نه ویشه کیږي د امرستیم ګرځه بس هغه دوی خپلوانو قربان تور کوي السلام علیکم
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهیل چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لارې چارې ولټوي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421 شمیره بیا تکراروم 00422111421
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري تاسو ازادۍ او اوریدونکو پروګرام ته غوږی په دې ورستیو کې البته د هر ژمي په څیر په افغانستان کې د سینو بغل پیښې زیات شوې دي دا چې سینو بغل څه ډول ناروغي ده نښې نښانې څه دي او که چیرته موږ په سینو بغل اخته ناروغ لرو څه ورسره وکړو په همدې اړه مې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر منصور احمد خیووال پوښتلی
سینو بغل شي د یو معمولو ناروغی څخه د بطول نړۍ کې چې د مرګ او میر یو له فیصدي تشکیلې تاریخ موږ تاسو په دې شکل کوو چې سږو د نس د پرانشم التهاب چې دغه التهاب د انتان له وجه نه سره غلې موږ ورته یو چې مریض د نمونیا د ټپ په اصطلاح کې یو موږ تاسو چې سینه بغل باندې اخته شوې چې اکثر د سږو د پرانشم التهاب سبب چې کوم انتانی دغه امکانات کې به مختلفو ګروپونو مختلفو اشکالو سره د سږو د نشت التهاب سبب شي یعنی دا معنی چې اکثریت وخت کې معمول شکل سره دغه امکانات وایروسي وسی ویرن انفیکشن یا امکانات وایروسي په زیاته کچه د سینو بغل سبب کیږي موږ او تاسو سره لکه په تنفسي سیستم کې ریسپایریټری سینیشل وایروس یا تیر درې کالو راځي چې موږ سره کوم کووډ نوم نسته دا د ترسان نور د تنفسي وایروسونه دي چې نمونه غاني پیدا کوي لکه هیموفیلس انفلونزا دغه کې دغه بکتریاګانو په واسطه هم نه سره شي چې بکتریاګانو کې معمول بکتریاګانو په زیاته کې چمون کې په اصطلاح سټوکاکس نمونه سټافلوکاکس سوریس دي نور سپیسترګي انتانات چې د سینو بغل سبب کیږي چې تداوین ډیره مشکله ده لکه سودوموناس سارجینوزا یا کلپسیلا انتانات دې تر څنګ په کومه فیصدي باندې فنګسي امتحانات او پروتوزوایي امتحانات او ریپتیزل امتحانات په مجموع کې دا ټول د سږو د پرانشم د التهاب او منته د نمونیا یا د سینو بغل په نوم د ناروغي پیدا کېدو سبب کیږي
بله ډاکټر صاحب تاسو یو ډول مختلف ډول یا څو ډول امتحانات لامل وبلل خدای چې انتان هم په لاندو کې په ساده الفاظ اوریدونکو ته ورو پیژنو انتان څه دی له میکروب او ویروس سره توپیر پڅ کې دی
یو عمومي سلام موږ تاسو ته انتان یا د انفیکشن په نوم لرو کنه انتان موږ تاسو یا انفیکشن چې د اول ور چې کله مایکروسکوپ کا شوف شون هغه وخت دا انتان او د انفیکشن کلمه هم راوته د مایکروسکوپ د کشف شون یعنی تقریبا زمونږ استاد په سترګو باندې مخکاری وړکی ډیر واړه اجسام دي چې دغه د مایکروبایولوژي د نظره به مختلف نوع طبقه بندي لري. چې یو نوع طبقه بندي څه ده چې موږ امتحانات په دوه ګروپونو ویشو. یو زمونږ استاد خپل په وجود کې هم امتحانات شته، یا موږ تاسو ورته نارمل فلورا په شکل باندې ځینې مایکرو ارګانیزمونه ځای په ځای دي چې هغه د وجود په فایده دي. بیرونی امتحانات مې پرېږدي چې وجود کې ځای په ځای شي او ناروغي منځته راوړي، او همچنان د ځینو ویټامینونو په جوړولو کې موږ سره عمده وظیفه لري. یو تعداد مایکرو ارګانیزمونه یا امتحانات چې کوم دي د بیرون څخه کمونږ او تاسو چیرې یالو هغه ناروغي منځته راوړي. چې دغه امتحانات په مجموع کې موږ او تاسو په پنځه غټه کټګري باندې ویشو، چې ورسي امتحانات کې موږ سره بکتریایی امتحانات دي، پروتیس ول امتحانات دي، فنګسي امتحانات دي، او ریکټیز ول امتحانات دي. چې دغه پنځه واړه ګروپ څخه هر یو کولی شي چې موږ د سینو بغل یا د نمونیات پیدا کېدو سبب شي، چې د هر یو کلینیکي بڼه وي او تدایی چې د سره مختلف ده.
تاسو دغه ریښې د دغه سینو بغل ډېرې ښې تشریح کړې او تاریخچې ته مو هم کتنه وکړله. دغه پنځو بڼو کې چې تاسو بیان کړل، د کوم ډول انتان سینو بغل خطرناک دی او په افغانستان کې ډیر عام دی، په ټوله نړۍ کې هم، خصوصا په افغانستان کې په ژمي کې مثلا د سینو بغل پیښې ډیر رامنځته کیږي؟
اکثره معمول انتان چې موږ او تاسو نمونیاګانې کوي ویروسي انتانات په زیاته کچه باندې د تنفسي طرق په ناروغي سبب کیږي. معمولا د تنفسي ویروسي آفات کې موږ مخکې یادولی مو کړه چې ریسپایریټری سینیشل ویروس یا هیموفیلس انفلونزا ویروس یا تیرو درې کالو راهیسې کووډ نس کوم پانډمی یانې چې په ټول نړۍ کې دغه ویروسي امتحانات او د دې تر څنګ دوهم قدم کې بکتریاوي امتحانات، خصوصا بکتریاګانو کې موږ مخکې یادوري وکړه کریپتوکاکس نمونیا او هیموفیلس انفلونزا او کلپسیلا ورتوسیس، دغه ټول کولی شي چې د نمونیا سبب شي. مهمه خبره دا ده چې موږ د پومنهیس یو ډاکټر یا په صفت کورنۍ غړو د سینو بغل کلینیکي بڼه نظر همدغه امتحاناتو ته موږ او تاسو کوی شو چې سره متفاوته کړو. په دې معنا اکثره ویروسي آفاتو کې مریضانو کې وچ ټوخی، د وجود درد، کسالت او تبه دا اوسي، خو که چیرې موږ او تاسو دغه ویروسي امتحاناتو په سر سیکنډري انفیکشن اکثره وخت اضافه شي، یعنی بکتریایي امتحانات اضافه شي، نو دا کلینیک نور هم شدت کی تشدیدیږي او شدت بنه نور هم زیاتیږي. مریضانو کې تبې کې زیاتوالی راځي، ټوخی سره بلغم پیدا کیږي، خصوصا د بلغم رنګ کې تغییر راځي، شاید چې وخت نا وخت ځینې مخصوص امتحانات لوږي لکه سریپتوکاکس نمونیا چې مخصوص رسټي سپوت بلډ سپوتوم یا دا تار تار په شکل باندې په وینه کې په بلغم کې د وینې موجودیت ورسره راځي، لرزې کې زیاتوالی راځي، تنفسي ریټ ورسره زیاتیږي، تنفسي ریټ زیاتیږي، مریض په تسا غوستلو کې مشکلات پیدا کوي، او که چیرته په مختلفو بڼه باندې لار شي نو کولی شي په مریضانو کې د سپسس پولین باندې یو کلمه یا په عامه اصطلاح یو ټول ځینې میکروبي کېږي، د ځینې میکروب په واسطه چې دغه کوم نوم د پای سره سږو کې لړل کېږي ټول ځینې، او دا به ډېر بده واقف لري چې د مریضانو فشار ته سقوط ورکوي، شوري حالت مختل کوي، او د مختلفو غړو د وظیفې د خرابېدلو او په مریضانو کې د مړینې سبب کیږي.
که چیرته وجود معافیت ولري، وجود مکمل غذایي مواد اخیستي وي، کولای سي هغه ویروس بدن ډیر زیانمن نه کی. همیشه د معافیت خبره کیږي په افغانستان کې سره د شي واکسینونه کیږي، نور کوم لارې چارې د ډاکټر صاحب خواړه څومره رول لري د وجود په معافیتي سیستم کې، او که چیرته خواړه رول لري کوم ډول خواړه خدي چې سړی ژمي کې ماشومان ته ورکې تر څو سره د چې دوی به واکسین هم کړی وي، اما خدای چې د خوړو لاره هم د په وجود کې داسې دفاعي سیستم رامنځته شي چې چیرته دغه انتانات یا دغه باکتریاوي بریدونه پکوي چې وجود په وړاندې کمزورې نه سي. ډیر
ډیر مهمه نقطه ده، نو بغل چې دا مست کیږي عمدتاً په وجود کې موږ او تاسو په نورمال حالت کې چې نو بغل نه وجود درې عمده میکانیزمونه دي چې موږ ساتي. یو پکې زموږ او تاسو معافیتي سیستم دی، دوهم موږ او تاسو خپل د سږو په انساجو کې د سیلیا په نوم ساختمان لرو چې دا سیلیاګانې حرکت کوي لکه د جارو په شکل. یو مهمه خبره چې دا هغه ټولنیز او فرهنګي او دینی تعلیم ده، لکه په دې شکل باندې موږ او تاسو ځان د سیګریټ سکلو څخه وساتو. سیګریټ سکل چې موږ او تاسو د سیلیا او حرکات تخریبي خرابي کومه انتان چې موږ او تاسو سیمې ته داخلي دي دغه موږ او تاسو د اسانی سره مخبر ته بیرون ته استلې مشو مخکې ما دا وری کړو جوړو په شکل کار کوي. دوم قدم کې موږ او تاسو ماسټ ماسټي سیستم سره د دې چې موږ او تاسو د واکسین په واسطه پیاوړې کولې شو بل د ماسټي سیستم د پاورتیا د پیاوړتیا د لپاره موږ او تاسو متوازنه غذا او تمرین په واسطه کولای شو. غذاګانو کې خصوصا د سبزیجاتو او د میوجاتو استعمال هغه غذاګانې چې په زیاته کچه ویټامین سي لري دا زموږ او تاسو ماسټ په زیاته کچه د سینی د امپاناتو په مقابل کې پیاوړې کوي. ویټامین سي لرونکي لکه د سټریس خاندان لیمو ته نارنج ته مالټه ته تورنج ته دا شیان استعمال زموږ او تاسو روزمره غذا کې باید شامل شي. زموږ او تاسو ماسټ کوي کې دوم قدم کې د ماسټ د پیاوړې کېدو لپاره زموږ د ماسټ یو غټه برخه د انټيبادي جوړېدل جوړي هغه غذاګانې چې خ پروتین غذا اوسي پروتین په زیاته کچه لري لکه زموږ او تاسو کدو غوښه سوپوسی یا په دې شکل باندې لوبیا نه خود شروع اوسي د غوښې چې په زیاته کچه پروتین لري تر څو زموږ او تاسو د ماسټ د پیاوړتیا سبب وشي زموږ ماسټ
ډاکټر منصور احمد خیووال و چې له آزادۍ رادیو سره یې د سینه او بغل ناروغي په اړه خبرې کولې.
تاسو هم کولای شئ چې آزادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111. شمیره بیا تکراروم 00422111.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د آزادی میلمه
تاسو نه ډیره زیاته مننه پارسیال حفیظ ټیم او چت یو تعداد دوستانم له نوم سره می فعالیتونو سره می کارونو سره می آشنایی و بلدتیا ولری شاخو دولس کالمی په مختلف رسنوی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسنوی که کارونه کردی او ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پو برخه که هم کارونه و فعالیتونه می دولودل روسته رسنیز کار می لترونیو سره و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارونه شروع کل او ترسنگ می دخزو لپاره کار کهو نو زما پیجندگلوی می دوغم رده دا چه بیاتاس نوری چو پختنی کهوی دیگه مطابق با بیاتاس دزواب در کن
مندن مرزی جانی که داره تو وی تاسویل چه در رسنی اوپر دگر که مکار کرده جورنالیست پات شوی هستی دغه د زده کړو د پاین لیک راته پایل کی زده کړې مو چرته وکړې مکتب مو چرته ویلې د افغانستان د کم ولایت پورې مربوط یاست؟
اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلې یم په کابل کې لوی اسوم په کابل کې می درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه می په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل بیا ترغه وروسته الفاته مکتب کې می یو کال درس ولوست ترغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل اسوم چې دولسم صنف می بیا تخلاسته دولسم صنف می تخلاسته ځکه ځینی مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ اسوم لوړې زده کړې می ژر شروع نکړي کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوو، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې لاسته راوړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کارکوونکو کولو وروسته او یو ډیره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تیره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه تقریبا 5-6 کاله وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیزو رسنیو سره، خو وروسته تصویري کار مې بیا له تلونیو سره.
مرزی جان، تاسو د ښوونځي یادونه وکړه چې په 12 کلنه دوره کې مو څو ښوونځي تغییر او تبدیل کړی دی، د دریو ښوونځي یادونه مو وکړه. څنګه و کله چې د یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته تللی، د بلې دیدو وخت نیو نه نیو، او ولې د ښوونځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاصه شوله، ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم و څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. به تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه، او ځکه موږ وړه هم و لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. به په هغه ځای کې ډېر کم وخت، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتي چار ته کډه وکړه. کارتي چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا 8 کاله و یا 9 کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغزای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل سول، همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل، او لارې لرې وي، بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه وو، او د ژوند مشکلاتو ته هر څه موږ نه سوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخه لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل سو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه رابرخي مکتب کې خلاص کړه، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابې بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مګریانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده، فرق درلوده، او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوي وم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو، او زما ملګري هم وي د ماشومتوب. له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیل سو، لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات ما فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت کې نه درلوده. له الفت نه چې تبدیل سو رابې بلخي ته، ځکه په هغه وخت کې ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نه و، یو بیخي متفاوته فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده، نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلوده. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم، په الفته کې بیا هم کوم، ولې را بلخي کې دغه زما وضعیت تر څو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې تر څنګ چې آشنایی زیاتېږي، له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه تر څنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو په روحیه باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا چوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات د یو زده کوونکي یا د یو زده کوونکي پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی سي، بعضې کسان له عهدې نه وتلی سي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابې بلخي مکتب کې هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتن دا لمغه محیط و طول و هر چه سر دقیقه مکتب بر سر عادت شو. حتی ها قبل از میادی چه کلا مو فارغی دو دیدی پا جایی چه مو خوشحالا و سخفه و چه دیتل پارا مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو یا ده مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراری دون که در انسان پر جون که نه تکراری دون که وقته نو خامه ها در طول خپل تاثیرات لری.
مرزی جان یو چه پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواگه تجربه هم وی دغه سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو دا خونزی و دا بدلولو کیسه و کرد پا طولی که دا هم پا محصولین و هم پا ازدکون که بانده و هم دا چه دا محیط بدلیگی یو تاثیر خورزی خب طوله که دقیقه کورنه پر رات وای خیام خواه افغانی طوله نده افغانستان غریب ملک ده ساسی کورنه که مخی لده چه تصویه ده ونه وکره دولستم نه چه فارغه شوی مجبوره به چه کار وکی دقیقه مکتب دوره که اقتصاد ده چنگه و کورنه که در بانده فشار چومره و ده کور چومه لور وی و دغه غختنی لطا چنگه وی کلا چه خوانزی تطلی زکا زیادتره انجونه چه پا خوانزی کیم وی یا ورطا کورنه طرف نکم خازگار که پیدا که وی ورطا وی چه مکتب پریگ ده و ده وکا یا که اقتصادیستون ده وی اغا مجبوری که کارو که تاسی ده مکتب پا دوره که کمی والا ده تجربه کری
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولی درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب اخلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مې باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه ونه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېر زیات وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کول و همیشه کوشش کول چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدگی وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ و خویندې یو. ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسو ژوند ونه لرې او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړې تر څو یو زوی ولري. و د پلار مې سخت مخالف و له دې مسئلې سره، او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کول، د موږ تر څنګ همیشه وخت ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شد، دغه د ژوند مسؤلیتونه سرګردانی هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه کړ، داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسول چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو ندرېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و. لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجي محتاجین تېره نه کړه. ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوقالعاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځانته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه و سرگردانی و داشتن وی زینی ارمانونه وی دسلیم توی که پاتیسی مثلا زخپلم پق وقت که تیما باید لوار از دبل شروع کری وی بعد بختان از ما بکار کولو که وقت تیرسه و ما اونو سکاله چی درسون و تجر رسیدگی و کون داده نیمگرتی های خامخا ده افغانستان ده دیر و خلق و پشون که راقل دیمو هم لماغ جمله کسان نیو چی اکثرا لوار تستون زو سر مخامخ شوی و خوب هیچ کلا داره همت مونه ده بایله نه، اما همیشه هم کوشش کرده چې د نوې تجربې باید ولرو، خپلو پښو باندې باید ودرېږو، چا ته احتیاج و محتاج باید ونواوسو. په همدغه شکل باندې بالاخره موږ ژوند مخکې یوړ او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپلو پښو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته. دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې، ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو، دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی، هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی، ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بعدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هره یوله دولسم صنفه چې فارغه سوې ده، کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابېدلې، آمادگی د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپلې کورنۍ ته، هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله، بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیاوې چې یعنی موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
زده کړو ته راځم، کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه شوې په مناسبو وي نه ډېره لایق وي نه ډېره تمبله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بلې، زه کله چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ آلتم زه خپل لارمه ځکه آلته ضرورتی درلوده پښتني نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ، امتحان مې ښه تېر سو، بالاخره کامیابه سوم. دا هر څه تېر سول، ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه سوم چې له دې خوا هغه خانه اورمه چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې په خامخا ګرځېدل. دې خبرې زه سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه، ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر یې راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. هماغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي، هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم، زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. اما غو چې اراده مې وکړه او بلاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړ، ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم، درسونه مې شروع کړل. زما د پوهنتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه متاسفانه. ډېرو خلکو پوهنتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلی ده په څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده، ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وشو کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم. ځکه کله چې ما پوهنتون شروع کړ په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم، فکر کوم اول سمستر مې خلاص شوی و یا دوهم سمستر به مې میلوي چې تر هغه وروسته ما تجارتي کارونه شروع کړل. تجارتي کارونه زما له نظره سخت کار ده، سخت کار و، ځکه یو نوې تجربه وه. خو عموما چې زه سختۍ سره مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم. لومړی دوه کلونه می ام ازری می په پانتون کې ډیره زیاته منظمه و، ام درس ویل، ام په درجه کې و، ام ډیره یو خدا و دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل و دوام می ورکړ. تر خو وروسته دغه ام د ژوند فشارونه هم دا چې ما در رسنیو کار پریښوده او هم خپله دا کارونه می له حد و اندازې زما له توانه پورته شول، نور باندې سوی کولی چې درسونو ته ورسیږم. بعد بختانه چې ما په موقع دو کلونو که درس پریښود، درس مې چې پریښود یعنی دوه کلنه وقفه زما په درسونو کې راغله، تر هغه چې بیا له پانتونه ما تول راغی ویل که سه کالم تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل، ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی، دا به هم حریف کیږي او ته مجبور یې چې بیا بیرته له سره شروع کړې. تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم، مال نه زه باید لاړه سم قیدي ته ادامه ورکړم، ځکه اوس دوه کاله هم ما مصرف کړی، زحمت مې ایستلی، هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم، متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو، فقط یو امتحان واخیستل سو، په همدغه رقم ګډوډ وو که بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله. بلاخره دغه وروستي دوه کلونه یې ډېر زیات په جنجال سره ما وکولی سوی چې خلاص کړو، حتی تر دغې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای، بدبختانه کابل سقوط وکړه. کابل چې سقوط وکړه، زما دغه د وروستۍ سمستر آزموینې پاتې شولې. د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوې چې آزموینې اخیستل کېدې، ولی په هغه وخت کې له افغانستانه د وتلو زمینه راته برابره شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای. ما آزموینه ورنه کړه، هغه آزموینه همداسې پاتې شوه. له یوې خوا زموږ د تک کار نشو وځنډېده، او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه، تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ترافلل اته میاشت په کابل کې وو، بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل دویم دوره کې لاړم، بیا آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو. نو زما د ټوله کې جنجالونه یې درلودل.
کار په اړه مو راته وایي، کار څنګه وو، محیط څنګه وو؟ تاسو هغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوي ځوانوي کار ته راغلی، کار مو پیل کړ، د کار په اړه راته وایي چې تر ټولو ډېر ښه ځای چې تاسو ونه ښه خاطره لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی؟
ما کوم ځایونه چې کار کړی و، خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه، کارونه یا ما خپل پالیسی لري. داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي، ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول، په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده. او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم، اتلس کلنه وم، بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع که، دا لږ څه راته سخته وه، ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی، یعنی کاری فضا، همکاران، دا هر څه له دې ټولو سره ډېر زیات آشنا نه وم، او بې حده به اندازه ډېر زیات عاجز هم وم. ما تا دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم، مثلا په جرأت سره یو درس تشریح کوم. کله چې زه درس ته جګولم، استادان همیشه به مې ویل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدی. استادان چې سخت را سره ننیو، خپل ځای نه به مې خپل درس تشریح کوو، ولی کوم استادان چې تاکید یې دا کوو چې موږ باید د صنف مخې ته راسو، ما ته دومره جرأت نه درلود د صنف مخې ته لاړ شم. ما به ډېری وخت صفر قبول کوه، ولی د صنف مخې ته نه تلم. لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه، دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې په غذای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي، او د خبریالی په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري. تر څو چې زه آشنا کېدلم، خو طبیعي ده چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې وخت نیسي. تندخوی هم ډیره زیاته، همکارانو سره زر نه جوړیدم، جنگ می زر که، و هر خبری تا منفی فکر درلوده. ترتو چی بلاخره محیط سره زر آشنا کیدلم، یعنی آقا دوره هم خیلی جالب موضوعانی درلوده چی مثلا کم برخورد چی مال همکاران سره کاو یا محیط سره، لکار کاولو سره، لحظ سره، آسی یو کار باید نویس وی. خب زکر لونه زل و چیزل کورا و اتلا منو دسی مسائل سر سل په سل کې همیشه نجونې مخامخ کېږي، مخصوصا موږ له لومړیو کسانو نه وو چې په هغه وخت کې پښتو برخه کې ښځینه نطقانې بیخي کمې وې. لومړی کار مې یک تلویزیون سره و، مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کار وکړه، بیان رادیو سره مې هم کار وکړه او طلوع نیوز سره. آخری کار می طولو نیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پرسنه که طولو نیوز تا زن برسه و گذر که ما ستیب پر ستیب بانده مخ که تلمه دسته بیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چه ارتدی لارسم، مخصوصا آغازای چه زی ما دیر زیاد خواهیگی کنه چه طولو تر آقلم بهترین تجربه می دلودی، در طولو خی خاطره می دلودی، یا خو با کافی اندازه ما تجربه لاست را روی و دوام داد چه ده پرمختگون رو پاره دیر زیادی زمینه برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاست را روی درسون می کتولو نیوز که شروع کرد، تجارت می اطلاع مغازه این شروع کرد. نو ما تا بهترین دوره در چلور چلور نیم کار کارکول کتولو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطره لرم، بهترین وزی مکتری کردی سر از دیتی نور زایی نه همو مثلا بیان رادیو که زدیر از یاد خشال هم دیر زیاد آرام زایی و خی کارون مخکتل، ولی دشون پول پر مختگون اما پا دقیق چلور و کلونو که چیزه پتلو کم بخ وقتی ما ناسترولی نو زمان پارا بهترین دوره هم آقاوه تلقه بروستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استونز سره سره بیا هم امرا باندگران هم ده دام مرکول رو لپارا او داتی یو چه فیپای تورس هم جدی اراده ارتلارم او دیر زیاد را تا مهم ده، ولی داتی نور و زنی سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولونی سره کار کول.
مرزیا جان ستاسو دا جون کیسه و دا چه خپل خاطری مو، ولی واقعا که او چوگو غاری چه انگیزه و اخلی ستاسو دا جون و دا چه تاسی و خوین دی یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي، د هغې نه بغیر مو کار کړی، ژوند مو کړی، راپورته شوی یاستئ. اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی، پوهنتون ته نشي تللی، په کور ناسته دي، کار نشي کولی، هغوی که ورور تاسې په څیر نه لري، یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي، هغوی ته مو پیغام څه دی؟ څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي؟
در افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې څوک ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شو، ناامیدي، ناهیلي، هر څه موږ تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي، مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستانه ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول سوه. زه فکر مې کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي، تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي، ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، یا د خلکو د تشویق کولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه و محصلینو نه اعلان کړي، یا ښځینه و استادانو نه، که دغه شمېر زیات چې زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي، او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ور سره لاس او ګریوان دي هغه باید کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولی دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بېسواد دي، یا خویندې بېسواد دي، نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي، یا په انتحاري کې، یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووزي، هغوی مجبوره شوي دي دي چې بل میړه باید وکړي سره دې چې دوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونه وسی. زه دا چې یو ښځه کونډه کیږي دویم واده کوي زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم. اولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږي ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کیږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي.
سما حق د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیزه خبرونه.